آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1300 څلور نوې مریض کال د دبلیو 15 ده چې 2014 میلادي کال د فروری د 14 نیټې سره برابرېږي. لومړی د مهم خبرونو غټ ټکي واورئ.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان وایي چې 2014 کال به د 2015 کال په څیر ناامنه نه وي. ترکیه د سوریې په شمال کې په کوردان باندې بمباري کړې ده او نن به په امریکې کې د جمهور ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندیدانو ترمنځ مناظره وسی.
دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کېږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بغلان کې نظامي عملیات دوام لري. ټاکل شوی ده چې د جنوبي سوډان د حکومت د مخالفې ډلې مشر او د جمهور رئیس پخوانی مرستیال ریک ماچر د هغه هیواد پایتخت جوبا ته ستون شي. او د ساینس پوهانو یو تازه رپورټ وایي که په نړیواله کچه د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي شاید چې د 1409 هجري شمسي کال تر پای پورې به په سلګونو زره خلک د ناپاکې هوا د تنفس کولو له امله مړه شي. خو لومړی د روښان درزي نه د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د 2014 کال به د 2015 کال په څیر ناامنه نه وي. د ناټو قومندان جنرال جان کیمبل دا ومنله چې 2015 کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د ستونزو ډک کال و. هغه وویل چې سیاسي بې ثباتي موجوده وه، خو د ناټو قومندان چې دوی اونۍ وروسته به د ماموریت دوره پای ته ورسیږي دا خبره هم وکړه چې طالبان هم د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په هند کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا سفیر اظهار کړ او په پاکستان د F-14 جنګي الوتکو د خرڅولو په خاطر احتجاج وکړ. هند په پاکستان باندې د امریکا لخوا د F-14 الوتکو د خرڅولو پریکړه په یو خبر پاڼه کې هم غندلې ده. امریکا وایي چې په پاکستان د هوایي دفاع تجهیزات چې د $699 میلیون په ارزښت یې خرڅوي. د امریکا د دفاع د وزارت مسؤلینو ویلي دي چې کانګرس ته یې په دې اړه خبر ورکړی دی. د ترکیه پوز د سوریه په شمال کې په کوردی وسلوالو باندې د توپونو ډز کړی دی. نور تفصیل د شخلا رحیم زوینه.
د ترکیه د حکومت یو چارواکي او د سوریه د بشری قانون د سارنې ډلې ویلي دي چې د توپونو ډز 200 ورسته له هغه وشولې چې د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو وویل کچيري ترکیه خپل سرحد ته نږدې کوم خطر احساس کړي نو د خطر د رفع کولو لپاره به اقدام وکړي. د ترکیه پوز د توپونو ډزې د حلب د ښار په شمالي برخه کې په هغه ځایونو کړی دي چې کوردی وسلوالو د سوری د حکومت د نورو وسلوالو مخالفینو نه ونیول. کوردی وسلوالو هغه وخت د ترکیه سرحد نږدې یو پوځي هوایي اډه ونیول چې روسانو په دغه سیمه کې هوایي بریدونه وکړل. د ترکیه د پوز یو چارواکي ویلي دي چې د ترکیه پوز د اعزاز په سیمه کې د کوردانو په مرچلونو باندې ډزې کړې دي. ترکیه د کوردانو دغه ډله ترورستان بولي. د سوری د بشري حقوقو د څارنې ډلې هم چې مرکز یې په لندن کې دی دغه خبر تایید کړی دی. ترکیه په دې پخصه ده چې امریکا د ځایي کوردانو د ډلې سره چې د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد ګوند په نامه یادیږي مرسته کوي. ترکیه دا ډله د کوردانو د کارګر ګوند یو څانګه بولي چې ترکیه یې تروریستي ډله بولي. د کوردانو دا ډله په سوریه کې د ترکیه سرحد ته نږدې سیمې کنټرولوي او د عراق د قندیل په غرونو کې هم مرکزونه لري. د ترکیه پوز په عراق کې 2 ځلې د کوردانو په مرکزونو باندې بمباری هم کړی دي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
همداراز پرون د جرمني د مونشن په ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د سوریې د بحران د حلولو په سیاسي لارو چارو ټینګار وکړ. جان کیری وویل چې وخت یې دی چې د سوریې جګړه پای ته ورسیږي. بل پلو ته ښاغلی کیری به نن د البانیا مرکز تیرانا ته ولاړ سي. په تیرانا کې به هغه د حکومتي چارواکو سره وګوري او په اروپا اتحاد کې به د البانیا د ورګډېدو په اړه خبرې وکړي. د البانیا پولیس ویلي دي چې د ښاغلی کیری د سفر په جریان کې به په تیرانا کې سخت امنیتي تدابیر ونیسي. نن به د افغانستان په وخت سهار په وو بجو د 2014 کال د انتخابات لپاره د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندیدان ترمنځ تلویزیونی مناظره وسی. مناظره به د جنوبی کارولینا د ایالت په گرین ویل کې وسی. په دغه مناظره کې چې د جمهور غوښتونکو د ګوند انتخاباتو لپاره ترسره کیږي، د دغه ګوند شپږ غړي برخه اخلي. که څه هم دغه شپږ کاندیدان د یو بل سره په مسایلو اختلاف نه لري، خو دا چې څوک غوره کاندید دی او څوک کولی سي چې د دموکراتانو د کاندید سره د نومبر د میاشت په عمومي انتخابات کې مقابله وکړي، هغه څه دي چې د دوی ترمنځ ورباندې اختلافات شته او ورباندې بحث کوي. په جنوبی کارولینا کې به مقدماتي ګوندي انتخابات د فبروري په 14 نیټه وسي. د کاندیدان لپاره به د تور پوستو او انجلیک عیسویانو حمایت ډیر مهم وي، ترڅو چې په دغه حالت کې مقدماتي انتخابات وګټي. د امریکا د سری محکمې یو قاضي انتونین سکالیا مړ شوی دی. د سکالیا مړی نن د تکساس د ایالت په جنوب کې په یو تفریحي سیمه کې موندل شوی دی. ویل کیږي چې هغه بیده و او په خپل مرګ مړ شوی دی. سکالیا د 90 کلونو وو او یو محافظه کار قاضي وو. په کال 1980 کې د امریکا دغه وخت د جمهور رئیس رونالد ریګن لخوا د قاضي په توګه هغه ټاکل شوی وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سکالیا کورنۍ ته د خواخوږۍ پیغام استولی دی. په لیبیا کې سمندري ساتونکو د تیلو د انتقال یو بهرنۍ کښتۍ نیولې ده چې دغو ساتونکو په وینا 2 میلیونه لیتر تیل انتقالول. او دا هم وروستی خبر. د پاکستان جمهور رئیس د پاکستانیانو غوښتنه ده چې نن دې د والنټاین یا مینان ورځ نه لمانځي. په پاکستان کې سختریزه ملایان د حکومت نه غواړي چې د دغه ورځې په لمانځلو د بندیز ولګوي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې د دغه ورځې لمانځل نسي بندولی. د پاکستان جمهور رئیس یا صدر ممنون حسین د والنټاین په ورځ انتقاد وکړ چې دغه په قول د غربي هیوادونو پاکستان ته ورغلی ده او د پاکستان اسلامي ارزښتونو ته تاوان رسوي. د پاکستان رسنیو د اونۍ په پیل کې رپورټ ورکړی و چې حکومت غواړي چې په اسلام آباد کې دغه ورځې په لمانځلو بندیز ولګوي، خو وروسته بیا دغه ښار چارواکو وویل چې دغسې یو بندیز به عملي کیدلو وړ نه وي. د پاکستان د مدني ټولنې ځینو غړو د حکومت په پریکړو انتقاد کړی دی. ویل دي چې دا د حکومت لخوا د خلکو په ژوند کې مداخله ده. دا کسان ویل دي چې دا د پاکستانیانو حق دی چې آیا غواړي چې والنټاین ولمانځي او کنه. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیوني چینل ویل دي چې د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د بندیز او د ټولنې د ځینو برخو د مخالفت سره سره خلکو د والنټاین د ورځې د لمانځلو ګلونه، چاکلیټ او سره رنګه پوقانې رانیولي دي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د پښتو خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د مخوستن اسبجی او اتدرش دقیقې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای چې د بغلان په ولایت کې د نظامی عملیاتو په دوران کې د عامو خلکو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر د درنو وسلو او هوایي ځواکونو نه استفاده نه ده شوې. 13 هفته په کابل کې د بغلان د ولایت یو شمیر قومي مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو په یوې غونډې کې خبرې اعلان ته ویل چې د بغلان په ولایت کې د نظامی عملیاتو په دوران کې چې له 3 اونیو نه راپدې خوا روان دي، ملکی خلکو ته تلفات اوختي دي او د هغو املاکو ته ډېر زیات تاوان رسېدلی دی. هغوی د افغانستان د حکومت ته غوښتنه کړې وه چې ژر د دغه عملیات پای ته ورسوي، خو د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي تر څو چې د بغلان د ولایت ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمې له طالبانو نه پاکې شوې نه وي او د برېښنا ستنې بېرته نه لګول شوي، عملیات به دوام وکړي. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړه چې د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین کې به تر هغه پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي تر څو د سیمې د طالبانو لښتون پاک کړي او له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا مزي بیرته له کابل سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د بغلان په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د عامو خلکو د خوندیتوب لپاره له درنو وسلو او هوایي ځواک څخه کار نه اخلي، چې لامل یې د عملیات څوکه مخ په وړاندې زی او د برېښنا د ستنو د بیا رغولو چاري هم له خند سره مخ کړی دي.
تیاری نه الته کار نه اخلو، د توپ نه کار نه اخلو، د ټانګ نه کار نه اخلو، فقط د دې لپاره چې ملکی تلفات رامسته نشي. الته چې مخالفین دي، د مخالفینو سره جګړه ده، او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلطه مخالفین لمنځه ویسو، تر څو چې ډانډي غوري او ډانډي شابودین تصفیه نشي موږ عملیات نه بس کوو. الته او د دې لپاره چې برق پای جوړی نشي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پر د مخالفینو 145 نفره وژل شوی، 150 نفره زخمیان دي، او 4 نفره موږ اسیر نیولې دي.
تیر اونۍ په کابل کې د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یوې غونډه کې خبري اعلان ته وویل. په بغلان کې چې لدرې اونۍ را په دې خوا کومه جګړه روانه ده، په هغه کې ملکی خلکو او املاکو ته ډیر تاوان رسیدلی، او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د عملیات ژر تر ژره ودروي. خو د دفاع وزارت ویاند وویل چې په بغلان کې د طالبانو ماته په شمالي ولایتونو کې د دغه ډلې د ماتې په معنا ده، او زیاته کړه چې ځینې طالب پلوه کړی هڅه کوي چې د طالبانو په ګټه تبلیغات وکړي او د عملیات له ناکامۍ سره مخ کړي. دغه راز جنرال دولت وزیری په نننۍ غونډه کې وویل چې په افغانستان کې داعش له ماتې سره مخ شوی، او د دغې ډلې هغه پلانونه چې غوښتل یې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره لوی مرکزونه جوړ کړي، د افغانستان امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي دي. هغوی هڅه کوي چې خوځښتونه ولري، خو د افغانستان په یوه سیمه کې هم مرکز نه لري چې د افغانستان لپاره خطر وي. د هغوی یوه ډله په غزنی کې یا په زابل، اروزګان یا ننګرهار کې خوځښت لري، خو هغه خطر چې ګواکې داعش به په افغانستان کې لوی مرکزونه جوړوي او بیا له دې ځایه منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو ته ځي، هغه خطر رفع شوی دی. داعش کمزوری شوی، وژل شوی او له منځه تللی دی. په سلګونه کسان یې قمندانان او مشران یې له منځه تللي دي. نو زه ویلی شم چې د داعش بستره تړل شوې ده. جنرال دولت وزیری ویل چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه د داعش د ځپلو لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر عملیاتو بوخت دي. د دفاع وزارت ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې له دې مخکې هم افغان ولسمشر د جرمني په مونشن کې یوې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش ډلې ته د سر درانه زیانونه اوښتي، او د دغې ډلې جنګیالي له افغانستان څخه تېښتې ته اړ شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
ټاکل شوی ده چې د جنوبي سوډان د حکومت د مخالفو یاغیانو مشر ریک ماچر د غهیواد پایتخت جوبا ته استون شي. پام وکړئ، لادی سبابا نه د خبریالې مارتي وانډر ولف ریپورت ده.
د جنوبی سودان د یاغانو مشر ریک ماچر ویلی دی یو ځل چې د عسکر د امنیت د ټینګولو لپاره ځای په ځای شي، نو دا به پایتخت جوبا ته راستون شي. د یو ورځ وروسته له هغه چې د جنوبی سودان جمهور رئیس د خپل مرستیال په حیث وټاکه، په ادیس ابابا کې مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې وکړلې. د یاغانو مشر ریک ماچر خبر اعلان ته ویلې د بزر جوبا ته راستون شي، او اوس د جنوبی سودان د جمهور رئیس د مرستیال په حس بیا وټاکل شو. ماچر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
سو ان دیس پرپریشن وی هاف ډیفیکلټیز، د ګورنمنت از نات کمیټډ ټو ترانسپورټ اور ټروپس، د انټرنیشنل کمیونټی
موږ په دې تیاری نیولو کې مشکلات لرو. حکومت زموږ د عسکرو د انتقال په باره کې ژمنه نه ده کړې. بین المللي ټولنې یوازې د 400 عسکرو وعده کړې ده چې دا یو کم شمېر دی. موږ تر اوسه له نورو نه غواړو چې په ډېره کمه موده کې د دغو عسکرو د لیږد په باره کې مرسته وکړي، ځکه نو په دې صورت کې په جوبا کې به یم. دوی دغه عسکر په دریو ورځو کې انتقال کړي، نو زه به په بله ورځ په جوبا کې یم. د جنوبي سودان په جنگ کې شامل خوا و د اګست په میاشت کې د سولې موافقه لاسلیک کړې وه چې د ملي والي د انتقالي حکومت د جوړېدو او د حکومت او مخالفینو ترمنځ د قدرت د ویش غوښتنه پکې شوې وه. وروسته له هغه چې جمهور رئیس سالوا کیر د اتشتو ایالتونو په جوړېدو سره سیاسي حالات بدل کړل، نو دغه موافقه عملي کېدل په ټپه ودرېدل او غیر ممکن برېښېدل. که څه هم چې د سولې موافقه د لسو دولتونو په تفاهم باندې ولاړه ده، مچر ویلې په چټکه توګه به د ایالتونو د شمیر په موضوع باندې خبرې وشي. مچر بیا وایي:
Once the government is formed, if it were formed tomorrow, the 28 states would be suspended. And within 1 month, we should negotiate and come up
یو ځل چې حکومت جوړ شي حتی که دا سبا ته هم جوړ شي نو اتیش ایالتونه به وځنډول شي او موږ باید په یوه میاشت کې خبرې وکړو او د ایالتونو په شمیر باندې موافقه شوې ده که موږ په دې کار کې ناکام شو نو موږ به د لسو دولتونو د سولې موافقې ته رجوع وکړو مچر له 2011 کال نه چې جنوبي سوډان خپلواک شوی دی تر 2013 کال پورې د دغه هیواد د جمهور رئیس مرستیال و جمهور رئیس نیکیل په هغه وخت کې دی او ټوله کابینه برطرف کړه د دسمبر په میاشت کې سیاسي اختلاف په تاوتریخوالي بدل شو او سره له دې چې څو ځلې وربند وشو خو دغه تاوتریخوالي ته خاتمه ورنکړه شوله دغه جنجال له پخوا نه په یو نسمن او پرمختلونکي هیواد کې 2 میلیونه کسان بې ځایه شولو په دواړو خواوو باندې تور لګېدلی دی چې د دغه جنجال په وخت کې له بشري حقوقو نه سختې سرغړونې کړې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
زموږ د واشنگتن نوري اته بجی اته 10 دقیقې او 10 ثانیې دي د شنبې په ورځ په برازیل کې شاوخوا 200,000 پوځیان چې سمندري او هوایي ځواکونه هم ملاتړ کوي دا هیواد په لارو او سړکونو کې خلکو ته د هغه غوماشي د وژلو په باب لارې چارې خودلې چې د زیکا ویروس ته یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقال هي پام وکړئ نور تفصیل ته په دې رپورت کې
د برازیل جمهور رئیس دلما روسف د زیکا د ویروس د لمنځه وړلو لپاره په ټول هیواد کې د خلکو نه غوښتلې دي چې د پاو سره د همکاري وکړي د ویروس د امریکا په لوی وچ کې په زیاته اندازه خپور شوی په خپل جمهور رئیس بیرمن روسف هم د پاو سره په کلو کې ګرځیده او د خلکو نه د همکاري غوښتنه کوله
خلک باید وپوهول شي چې د زیکا وایروس د امیندواره مېرمنو لپاره ډېر خطرناک دی او د هغوی لپاره ناوړه عواقب لري. تر اوسه د دې وایروس واکسین نه دی جوړ شوی او همدا وجه ده چې موږ کوښښ کوو هغه غوماشي له منځه یوسو چې د زیکا وایروس انتقالوي. د برازیل حکومت وایي 200,000 وسلوال ځواکونه یې په ټول هیواد کې په دندو ګمارلي چې د زیکا د وایروس د ځانګړي غوماشي د لمنځه وړلو لپاره خلکو ته لازمي لارښوونې وکړي. د پاوسره د روغتیایي چارو مسؤلین هم لدی تمکیږي چې د غټیمونه به په 350 ښارونو کې شاوخوا 3 میلیونه کورونو ته لاړ شي او خلکو ته به هغه پاڼې ورکړي چې پکې ښودل کیږي څنګه خپل چم گاوند پاک وساتي او د زیکا د وایروس انتقالوونکي غوماشي لمنځه یوسي. په پایتخت ریو ډی جنیرو کې پاوس د اورګاډو په عمومي سټیشن کې د امریکا د مشهور سندرغاړي مایکل جیکسن سندرې غږولې او خلکو ته یې د غوماشو د لمنځه وړلو د لارښوونې پاڼې هم ویشلې. د برازیل د دفاع وزیر الدو روبیلو هم چې د پاوس او جمهور رئیس سره په دې کمپاین کې برخه لري وایي چې د زیکا د وایروس د انتقالوونکي غوماش په خلاف ملي مبارزه پیل شوې ده. موږ ټول باید پوه شو چې دغه غوماشې له منځه وړل زموږ د مهمو کارونو په سر کې راځي. موږ نن راوتلي یو چې د دې غوماشې د خپرېدو مخه ونیسو. د ایډیس اګیپتي په نامه دغه ځانګړی غوماشې چې د زیکا وایروس انتقالوي تر ډیره حده د خلکو په کورونو کې ژوند کوي او حتی کولی شي چې په ډیرو لږو اوبو کې هم هګۍ واچوي. زاړه ټایرونه، ګلدانیان، د مرغیو په قفسونو کې د دانې ځانګړي کاسې او د باران اوبه هغه ځایونه دي چې اکثره دغه غوماشې پکې هګۍ اچوي. تر اوسه نه د معلومه چې برازیل ته د زیکا وایروس له کومه ځایه ورغلی، خو د روغتیایي چارو مسؤلین وایي ښایي دا وایروس د هغو سیلانیانو سره ورغلی وي چې په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالۍ لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د ایډیس اګیپتي غوماشو د زیکا وایروس په ټول برازیل او شلو نورو هیوادونو کې خپور کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دغه هیوادونو کې نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړي. د برازیل د روغتیا وزارت د همدې تیرې جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې پروسه کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې په ټول هیواد کې 5,090 ماشومان د غیر نورمال سرونو سره پیدا شوي دي. دغه وزارت وایي چې د دې جملې نه 140 خزیه د زیکا د وایروس سره تړلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
هر کال په نړۍ کې په میلیونونو انسانان د هوا د چټلتیا او ککړتیا لامل مري. چې دې جملې نه سم نمای خلک د نړۍ په دوو پر نفوذو هیوادونو یعنی هند او چین کې چې اقتصادي په پوره سرعت وده کوي خپل ژوند له لاسه ورکوي. پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالې جسیکا برمن رپورټ ته چې دا د زاسې سلمان چای تاسو در اوروم. د هوا د کثافت او ککړتیا لامل په کال کې له 5 میلیونه زیات خلک مري. چین او هند د چاپیریال په حساب په نړۍ کې تر ټولو کثیف او چټل هیوادونه ګڼل کیږي. کارپوهان په دې عقیده دي چې د کثافت نه ډک کوچني کوچني ذرات چې هر ورځ د هند او چین د صنعتي فابریکونو خارجيږي او په فضا کې تیت او پرکیږي په نړیواله کچه په سلو کې د 550 خلکو د مرګ سبب کیږي. د امریکې د باسټن په ښار کې د هیلت افیکټس انسټیټیوټ په نوم د یو فلاحي روغتیایي سازمان عامل ډان گرین بام چې د هوا د کثافت او چټلتیا د کچې او اندازې د معلومولو پاړه له نورو ساینسپوهانو سره یوځای د نړۍ په مختلفو ملکونو کې پلټنې کړې دي وایي
areas with higher pollution can cause people
په هغه سیمو کې چې د هوا د ککړتیا کچا لوړی زیات احتمال شته چې دغه سیمو اوسیدونکي یا د زړه په ناروغي اخته شي او یا به سګي دومره میکروبي کیږي چې زری دمړنې سبب کیږي. په دې وروستیو وختونو کې د امریکا، کاناډا، چین او هند روغتیایي پلټونکو یو نړیوال ټیم په هند او چین کې د خلکو په روغتیا باندې د هوا د کثافت او ککړتیا د ناوړه اغیزې د کچې د اټکل په اړه څېړنې کړې دي او خپل معلوماتي په یو ریپورت کې راټول کړې دي. ډان گرین بام چې دغه ټیم غړی وو خپل ریپورت د ساينس د پرمختګ لپاره د امریکایي اتحادیې په کلنۍ غونډه کې وړم ورځ وړاندې کړ. گرین بام وایي چې په کورونو کې دننه په بندو کوټو کې پخلی تر زیات حد پورې په فوق العاده توګه د انسانانو د روغتیا د خرابتیا او مړینې سبب کیږي. په چین او هند دواړو کې دا یو مهمه موضوع ده. په چین کې ناوړه اغیزه مخ په کمېدو ده. چارواکي خلک هڅوي چې د ډبرو سکرو او د زغالو په ځای د پخلي لپاره د پروپین د مایع ګاز او یا له طبیعي ګاز نه استفاده وکړي. په هند کې اوس هم بېوزلي خلک د ډېرې مجبورۍ له امله د پخلي لپاره یا لرګي سوځوي او یا د غوایانو له وچو شوو څپیاکو نه استفاده کوي چې په نتیجه کې هوا کثیفه کیږي. کومې میندې او ماشومان چې په بندو کوټو کې د منقلونو خوا ته نږدې کینی ناپاک هوا تنفس کوي او د ناروغتیا سبب کیږي. په عین وخت کې په چین کې د هوا د کثافت تر ټولو غټ عامل اوس هم په پراخه کچه د ډبرو سکرو استعمال دی. گرین بام وایي چې د چین چارواکي دغه روغتیایي خطر ته اوس متوجه شوي دي، زیار باسي چې خلک یې له استعمال نه واړي. چینایانو په دې ارتباط خپل سټنډرډز یا معیارونه لوړ کړي دي. د نوو موټرو د چلولو لپاره سخت قوانین وضع کړي دي. په نوو ګاډو کې پاک شوی تیل استعمالیږي او هم کوشش کوي چې د ډبرو سکرو سوځول کم کړي. د دې اقداماتو باوجود په بیجینګ کې هوا دومره الوده او چټله ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د ټاکل شوي حد نه تقریبا 8 او 10 برابره ناپاکه او کثیفه ده. د کاربوهان له قوله اټکل شوی په امریکا، جاپان او لویدیځ اروپا کې اقتصادي پرمختګ په نړیواله کچه د اقلیم په بدلون او د هوا په چټلۍ او ناپاکۍ باندې ناوړه اغیزه کړي. زیات ناوړه اثرات په هند او چین کې رامنځته شوي دي. تر څو چې چین او هند په دې اړه کوټلي ګامونه پورته نه کړي او د برېښنا د تولیدولو لپاره په فابریکو کې د ډبرو سکرو د استعمال کچه کمه نه کړي، شاید چې د 2023 میلادي کال یعنی د 1409 هجری شمسی کال تر پای پورې به په کال کې 1 میلیون نه زیات خلک د چټلې هوا د تنفس کولو په وجه باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان ویلي دی چې د 2014 کال به د 2015 کال په څیر ناامنه نه وي. په هند کې د دغه واده بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا سفیر ایزار کړ او پاکستان د F-14 ډول جنگل وتکو د خرڅولو په خاطر ورته احتجاج وکړ. د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې په کوردی وسلوالو باندې د ټوپونو ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د البانیا مرکز تیرانا ته ولاړ سي. په تیرانا کې به هغه د حکومتي چارواکو سره وګوري او په اروپایي اتحاد کې به د البانیا د ورګډېدو په اړه ورسره خبرې وکړي. د امریکا د سترې محکمې یو قاضي انټونین سکالیا مړ شوی دی. د سکالیا مړی نن د تکساس ایالت په جنوب کې په یو تفریحي سیمه کې موندل شوی دی. ویل کېږي چې هغه بیده و او په خپل مرګ مړ شوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سکالیا کورنۍ ته د خواخوږۍ پیغام استولی دی او ویلي دی چې دی به د هغه ځایناستی وټاکي. په لیبیا کې سمندري ساتونکو د تیلو د انتقال یو بهرنۍ کښتۍ نیولې ده چې د دغو ساتونکو په وینا 2 میلیون لیتره تیل انتقالول. او د پاکستان جمهور رئیس د پاکستانیانو غوښتنه ده چې نن دې د والنټاین یا مینانو ورځ نه لمانځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نن با په کابل کې د تودوخه لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي 2 درجه سانتي ګرادي. په جلال آباد کې با د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 4. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 1. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 21. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 11 درجه سانتي ګراد. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 4 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 15 درجه اټکل شوې ده. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 5. او په پېښور کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 18 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 2 درجه ده. او واشنگتن ډي سي کې تودوخه لوړه درجه نن د اکشن به پرز منفي 6 او ټیټه منفي 12 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه پیل کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په اوبو جو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو په خیر.